پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان له متحده عربی امارات سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د افغانستان وزارتونه کولی شي چې له هغه هیواد له وزارتونو سره خپلې همکاري پیاوړي کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې تر هر څه چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. متحده عربی امارات او دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ د دوهم ځل لپاره خبرې وکړي. پوره خبرونه واوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرزی افخم له قوله وایي چې جواد ظریف به په لنډې راتلونکو کې افغانستان ته ولاړ شي. مرزی افخم وویل د تهران او په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې ښې شوې دي او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د یوه تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي. متحده عربی اماراتو دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
ځانګړی استازی شیخ منصور ابن زید النهیان چې دا د ولیعت د ابوظبي ورور دی، د وزیر خارجه ورور دی، د وزیر داخله ورور دی.
فضل الله رشتین زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د داسې مهم شخص ټاکل پر دې دلالت کوي چې امارات له افغانستان سره ډېره دلچسپي لري. څو هلته یو لړ پروژې پیل کړي او په همدې لړ کې به نن د اماراتو یو لس کسیز هیات کابل ته ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام د متحده عربي اماراتو له دوه ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شو. سکاتلند په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه. دغه یو ورځنۍ لوبه پرون په دوبۍ کې وه چې لومړی سکاتلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 سوارونو کې 210 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول ټیم په 19 اوور کې د دې شپیتو منډو په جوړېدو آوټ شو. د سکاتلند له لورې ډیوري د افغانستان شپږ لوبغاړي وسوځول. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان، سکاتلند او ایرلند د ملي ټیمونو ترمنځ په روانو لوبو کې مخکې افغانستان سکاتلند ته ماتې ورکړې وه او ټاکل شوې ده چې د جنوري په 12 افغان لوبډله له ایرلند سره مسابقه وکړي. دا هم سیمه‌ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ کې د دوهم ځل لپاره خبرې وکړې. تر دې غونډه مخکې جان کیری او جواد ظریف نږدې 15 ساعته د ایران پر اټومي لانجې بحث کړی و. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې نن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر د خبرو نوی پړاو پیل شي. دا خبرې د دې لپاره دي چې نړیواله ټولنه ایران وهڅوي چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي او د دې په بدل کې په ایران باندې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او لویدیز داسې شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو تکل لري. د بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمې ټاکلی شي چې په تهران کې په یوه تور بندي دی. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دواړو تابعیت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مسؤول مدیر دی، د دسمبر په لومړیو کې وروسته له یوې اوږدې محاکمې متهم شو. خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې رضایان په څه متهم شوی دی او دا هم څرګنده نه ده چې دی به کله استیناف طلبه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د ایران حکومت به تر وسه وسه خپله مرسته وکړي، خو دا قضایي مسله ده. 38 کلن رضایان په جولای میاشت کې خپل میرمن سره ونیول شو او بیا د میرمن په اکتوبر کې خوشې شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلغاریا کې د غواړي د ناتو پر دې غړي فشار راولي چې د روسي پر انرژي خپل ډیر اعتکار راکمه کړي. کیری پرون صوفي ته ورسید او په پام کې ده چې د انرژي د تمویل د مختلفو سرچینو په اړه خپل طرح له بلغاریایي چارواکو سره وڅېړي. بلغاریا د اړتیا وړ ګازو له پلوه په سلو کې 50 او د اټومي انرژۍ له پلوه په بشپړه توګه پر روسي متکی ده. د امریکا په اوهایو ایالت کې پرون یو سړی د دې هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو. د راپورونو له مخې د امریکا د فدرالي پولیسو ایف بی آی ایجنټ دغه دسیسه وروسته لاغې شنډه کړه چې تورن کریستوفر کارنیل نلی بمونو د جوړولو په اړه څېړنه کوله. وسله او شپږ سوه مرمۍ رانیولې وې او پلان یې درلود چې د حملې د ترسره کولو لپاره واشنګټن ته لاړ شي. ویل کېږي کارنیل چې همداراز په راهیل محروس عبیده پیژندل شوی د ایف بی آی یوه ارتباطي کاستویلی چې هغه هیله درلوده چې په یوازې سر د کانګرس پر غړو او کارکونکو حمله وکړي. هغه پلان درلود چې تر ودانۍ لاندې نلیکو کې بمونه کېږدي او کارکونکي په ډزو وولي. شل کلن کارنیل چې له ټویټر څخه یې ډیر کار اخیست په خپله صفحه کې د اسلامي دولت د ډلې او د خونړۍ حملو په ملاتړ یوه ویډیو او پیغامونه ایښي وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي هیواد یې د الوتکو د انتقالولو بیړۍ لیږي څو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم پسې سخت شي. د فرانسې ولسمشر پرون د دغه هیواد په جنوبي ساحل کې د چارلز دی ګول کشتۍ په منځ کې وویل دا بیړۍ به په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه وایي د الوتکو انتقالونکو دا بیړۍ به له نږدې له ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي. ائتلافي ځواکونو ته به ټول امکانات برابر کړي او هر شیبه چې اړتیا لیدل کېږي له دې ځایه به عملیات کولی شي. له دې د دې ماموریت اهمیت څرګندېږي. په نړیواله کچه زه دا واضح کوم هغه برید چې زموږ په هیواد کې وشو په هغه کچه ستاسو دا ماموریت مهم دی. فرانسې اوس هم په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده، خو وروسته تر دې چې په پاریس کې د مسلمانو وسلوالو په تروریستي برید کې 10 کسان ووژل شول. هولند ویل اوس وضعیت داسې دی چې زموږ د بریدونو زیاتېدل ډېر توجیه کېدای شي. ټاکل شوې ده چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نن په ماسکاو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسي پلازمینه ماسکاو له هیواد بهر دغه د سفر وروسته تم زده. مادورو په دې سفر کې اڅه کوي چې د تیلو د تولید لوی هیوادونه د تواڅوي چې د تیلو تولید کم کړي څو بیا یې پورته لاړ شي. مادورو روانونه ایران، سعودي عربستان، قطر او الجزائر ته تللی و چې د خپلو دغو ډیپلوماټیکو هڅو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. تیل چې د روسیې او وینزویلا د اقتصاد د ملاتیر ګڼل کېږي په وروستیو شپږو کلونو کې بیا تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ.
زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپل اړیکې ټینګې کړي.
افغان حکومت د پاکستاني رسنیو د هغې ادعا په اړه چې وایي د پېښور پر یوه ښوونځي د برید په تړاو 15 تنه د افغانستان په خاوره کې نیول شوي څه نه وایي، خو ټینګار کوي د تروریزم په وړاندې نوي او ښه پرمختګونه شوي دي.
د یکلا په تیر میاشت کې یو شمېر عملیاتونه ترسره شوي دي، تحقیقات هم شوي دي او لاسته راوړنې هم موجود دي. ولې په دې مرحله کې د هغې جزئیاتو لپاره وخت دی، په یو مناسب وخت کې دغه خبر
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي پر روسیې غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې به هم د توخانو په اړه واورئ.
دواخانو د جوړولو طریقه داسې ده چې دوی معمولا د خونې لپاره دلیز لري. په دغه دلیز کې دوی تنور جوړوي او چشمه یا د تناره خوله د دلیز خواته وي، یو سری د خونې خواته ورکوي.
افغانستان له متحده عربی امارات سره د استراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړل. د تړون لمخې به اوس د افغانستان وزارتونه کولای شي په مختلفو برخو کې د متحده عربی اماراتو حکومت ته پروژې وړاندې کړي او د هغوی مرستې ترلاسه کړي. دا تړون پرون ناوخت د ولسمشر اشرف غنی د اماراتو د سفر په دوهمه او وروستۍ ورځ د دواړو هیوادونو د استازو له لوري لاسلیک شو. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
افغانستان او متحد عربی اماراتو د ستراتیژیکو همکاریو موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې له مخې به متحد عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او فرهنګي برخو کې له افغانستان سره همکاري کوي. دا موافقت نامه پرون په دوبی کې هغه وخت لاسلیک شوه چې د متحد عربی اماراتو له ولی عهد او صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وکتل. د ستراتیژیکو همکاریو د دې سند په اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین ازادي راډیو ته وویل
دغه ملاقات په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د دواړو هیوادو ترمنځ امضا شو. یو دا ډیره ستره لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره.
د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د اشرف غنی او ولی عهد شیخ راشد په حضور کې په بهرنیو اړیکو کې د اماراتو وزیر انور بن محمد قرقاش او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر لاسلیک کړه. افغان ولسمشر او د اماراتو ولی عهد د کابل او ابوظبي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. په اماراتو کې د افغانستان د سفارت مستشار فضل الله رشتین د شوي موافقتنامې په اړه وایي
دغه موافقه چې کومه امضا شوله دا اوس د دې دروازه پرانه چې زمونږ حکومت هر وزارت کولی شي د دې ځای د حکومت په هر وزارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اوس د افغانستان طرف هر وزارت هغه خپل پلانونه دوی ته د کومک لپاره خپل پروپوزلونه جوړوي، خپل پروژې هر څه چې دي هغه به دوی سره شریکي کوي چې دواړه تو خو به سره کینی په مختلفو موضوعاتو په مختلفو خبرو باندې بحث کوي، مذاکره به کوي.
په دوبی کې د تیر ماشوم غونډې پر مهال ولسمشر غنی او د اماراتو ولیعهد په سیمه کې پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم خبري وکړي او دا مسله یې وسړله چې څنګه په سیمه کې ثبات راتلی شي او پرمختګ کیدی شي. د متحد عربی اماراتو د رسنیو په وینا ولیعهد شیخ راشد آل مکتوم له افغان ولسمشر سره په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تمرکز وکړ او دا مسله یې وڅېړله چې د امنیت لټینګېدو سره څنګه افغانستان د چین، هند او متحد عربی اماراتو ترمنځ د یو پله حیثیت پیدا کولای شي. ولسمشر غنی وویل چې هیواد یې غواړي چې د متحد عربی اماراتو له تجربو د حکومتدارۍ او شاري پراختیا په برخو کې استفاده وکړي.
متحده عربی اماراتو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې دغه راز هیواد افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم وټاکه. د افغانستان او پاکستان لپاره بیا د امریکا ځانګړی استازی وایي چې امریکا به له افغانستان سره د افغانستان له نوي حکومت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دانیل فیلمن پرون په یو نا اعلان شوی سفر کابل کې د افغان حکومت له اجرایوي مشر سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې خبرې وکړې. په عین حال کې عبدالله په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له فیلمن سره د سولې د پروسې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې کوي. په اړه تفصیل د ناجسا په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هیواد د ملي وحدت حکومت سره د مرستو د دوام لپاره ژمن دی. دانیل فیلټمن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا به په راتلونکي کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
موږ سره یو ځای یو څول یو بل سره د مرستې کولو لار پیدا کړو او زموږ اصلي هدف دا دی تر څو ډاډه شو چې څنګه کولای شو له لویو فرصتونو څخه د خپل ائتلاف لپاره ګټه واخلو.
ښاغلی فیلټمن د 2016 میلادي کال د اګست په میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د جیمز ډابنس پر ځای خپل کار پیل کړ. فیلټمن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د پاکستان په سفر ملتیا کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته په سفر کې ویلي چې القاعده او حقانی شبکه او همدارنګه لشکر طیبه نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او ټولو ترهګرو ته باید یو ډول وکتل شي. ښاغلی کیری پاکستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاجي کابل ته په سفر کې له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي سند ویلي، خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې اړه به له ښاغلي فیلټمن سره خبرې وکړي.
مصالحه له اساسي مسایلو څخه شمیرل کیږي چې په اړه بحث کوو. همدارنګه له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع او د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې په دوام په بیلابیلو برخو لکه امنیت، نظامی او ملکی برخو کې به خبرې اترې وکړو.
د امریکا متحده ایالات په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان له لویو تمویلونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. یو شمیر افغان څېړونکي وایي کچېرې د امریکا مرستې په راتلونکو کلونو کې پر ځای مصرف شي، نو افغانستان به د تروریزم او ناامنیو له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ نشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. افغان حکومت د پاکستانی رسنیو د هغه ادعا پړه چې وای د پېښور پر یو خونځي د ورستي برید په تړاو 15 تنه د افغانستان په خاور کې نیول شوي څه نوای خو ټینګار کوي چې تروریزم په وړاندې نوي او ښه پرمختګونه شوي دي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي پرون ازادي راډیو ته وویل له وخته مخکې ده چې په دې اړه څه ووایي، خو افغان ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول جګړه مخته وړي او دې کار مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. په عین وخت کې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې نیول شوي 15 کسان د پیښې اصلي عاملین نه بلکې د پېښور د حملې په تړاو مشکوک کسان دي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
افغان حکومت د پېښور د فوزي خونځي د حملې په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه خپره شوي راپورونه له وخته مخکې بولي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې پېښې په اړه یو شمېر څېړنې کړې چې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره ښې نتیجې لري. د جمهور رئیس اشرف غني ویان نظیف الله سالارزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د ټولو وسلوالو او تروریستانو په وړاندې یو شان جګړه کوي او د ښه او بد تروریست په اړه ورته څه توپیر نشته. له دې سره چې افغان چارواکي د پېښور د پېښې په تړاو د افغانستان په خاوره کې د چا د نیول کېدو راپورونه نه تاییدوي او نه ردوي، خو ښاغلی سالارزی وایي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ښې نتیجې ترلاسه شوي دي.
کوم مسلې په اړه چې تاسو ویل، په دې اکله په تېر میاشت کې یو شمېر عملیاتونه ترسره شوي دي، څه تحقیقات هم شوي دي او لاسته راوړنې هم موجودې دي، ولې په دې مرحله کې
دا په داس حال کې ده چې پاکستانی رسنیو د سه شنبې په ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې راپورونه خپاره کړل چې افغان امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د پېښور په پوځي ښوونځي کې د حملې 15 تراکونکي نیولې دي. په داس حال کې چې پاکستانی رسنیو کابل ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس سفر هم د دې کسانو د نیولو او په نښه کولو په هدف بللی دی، خو افغان چارواکي دا موضوع ردوي او وایي چې په دې اړه هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. یوې بلې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو پرته له دې چې پاکستان ورسره معلومات شریک کړي د پېښور د پېښې په تړاو 15 کسان نیولي، خو دا کسان د دې پېښې اصلي عاملان نه دي. دا سرچینه وایي پاکستان غواړي په داسې خبرو د پېښور په خونځي کې د شوې حملې پړه په افغانستان ورواچوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان چې اوسمهال له ډېرو داخلي ستونزو سره مخ دی، په داسې هڅو غواړي خپل خلک متحد کړي او نړیوالو ته منفی ذهنیت ورکړي چې ګویا د تروریستي پېښو اصلي ترهګونکي په افغانستان کې دي. د سیمه ایزو چارو کارپو محمد داود میار ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د تروریزم اصلي سرچینه خپله پاکستان ده، خو غواړي په داسې هڅو د تروریزم قربانیان افغانان هم د تروریستانو په ملاتړ او ساتنې بدنام کړي.
د تروریزم اصلي منبع په منطقه کې پاکستان دی. دوی کوشش کوي چې دغه اصلي دغه ملامتیا یو په بل واچوي. پاکستان په واضح شکل دخیل دی په تولید کننده د تروریزم د منطقه کې، او دا مثال چې کله کله دیارهیي چې په افغانستان کې مثلا ونیول شول یا مثلا ځینې مشکلات په افغانستان باندې چې یې دسترې به بهانه ده.
د پېښور د پېښې په اړه چې یوه میاشت وړاندې شاوخوا یو نیم سل ماشومان پکې ووژل شول، هغه وخت هم پاکستان حکومت ویلی وو چې دا حمله د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوې وه. د دې حملې وروسته پاکستاني چارواکو افغانستان ته سفرونه ډېر او په ټینګار سره وایي چې پاکستان به له دې وروسته د ښو او بدو طالبانو توپیر نه کوي، خو افغان کارپوهان وایي پاکستان له دې وړاندې هم داسې ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی.
ولی ځینې ځوانان د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره آماده کیږي. په همدې موضوع د پوهیدلو لپاره ازادي راډیو له دریو تنو سره چې انتحاري حملې کولې خبرې کړې دي.
از پاکستانیا یکی بود د مدرسه محمدیه د کور میجنسی، او باز بری ما دعوت و جهاد تبلیغ د مدرسه محمدیه میداد. ما رفتیم به میرمشا به انتحاری خدا آمده کردیم.
آیا په دې اړه دینی عالمان هم کوم نظر لري؟
هر څوک چې مسلمانان وزنی دی هغوی جای دوزخ دی.
ډیر ژر به په دې اړه یو تفصیلی راپور له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې یو هم د افغانستان د خلاصون لارې تر نام لاندې یو حرکت دی. دې حرکت مؤسس د طالبانو د واکمنۍ پخوانی چارواکی محمد اکبر اغا دی چې د خپلو هڅو لومړی سفر یې له ننګرهاره پیل کړی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له نوموړي سره غږېدلی او د هغه د څرګندونو په اړه دا راپور راستولی دی.
مولوی سید محمد اکبر اغا چې په خوا د طالبانو د جیش المسلمین ډلې مشر وو او اوس یې د افغانستان د خلاصون لارې تر نامه لاندې حرکت پیل کړی، ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی دغه حرکت له ډېر پخوا راهیسې پیل کړی وو چې له تیر یوه کال راهیسې په عملي توګه د دې حرکت د ځواکمنتیا لپاره یې ځینو ولایتونو ته سفرونه کړي ترڅو افغانستان شموله شورا جوړه کړي او د هیواد روانو ستونزو ته د پایټکې کېږدي چې وروستی سفر یې په روانه اونۍ کې ننګرهار ته و. سید محمد اکبر اغا وایي په دغه شورا کې دوی هغو جهادي مشرانو، دینی علماو، قومي مخورو او ځوانانو ته ځای ورکوي چې هغوی د افغانستان په کورنیو جنګ جګړو کې ښکېل نه وي پاتې شوي.
او موږ وایو چې په افغانستان کې هغه خلک چې هغه په افغانستان په خلکو باندې رحم دلی لري، هغه لکه علما او قومی سپنجری او هغه مجاهدین چې هغه په خپل منځي جنگو کې حسن یا خستی او بدنام نه په خپل منځي جنگو باندې دغه مجاهدین او معلمین او محصلین او بعض نهادونه متنفذین د قوم د ټول سره لیدل دي او غواړي چې د ټول خلک سره راجمع کو او په افغانستان کې یو د شورا جوړ کو چې هغه افغان شمول شورای سرتاسری شورای هغه وکولای شي چې د افغانستان مشکل د افغانانو په لاس باندې حل شي او بل چاته ضرورت پیدا نشي.
د نوموړي په خبره دوی به د منځلاري حرکت په توګه له ټولو خواو سره ګوري او د هغوی د هغو نظرونو ملاتړ وکوي چې هغه د اسلام او افغانستان په خیر وي، او کچيري څوک سره مخالف وو دوی به ورته قینات ورکوي
او خصوصا هغه مثبت نظر چې هغه اسلامي نظر او پاک شفاف نظر یې هغه نظر ته موږ مرحبا وایو او هغه نظر منو او بغیر دغه سمر په دې کې مخته یو چې د هر طرف موږ په دې باندې پوکو چې دا ستاسو په ضرر باندې نه دی. یو طرف ته هم اخته یو چې ورته وایي چې دا ستاسو په ضرر نه دی، بعضې حالات په کړي دي. بل طرف ته هم اخته یو چې دا ستاسو په ضرر نه دی، نه د یو طرف یا د بل طرف جلب جذب کوو، نه د په دوی باندې لګیږو. موږ دا خپل د من حرکت شروع کړي دي او په هیچا پورې اړه نه لري.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا په خپل کړنلاره کې 15 اساسي هدفونه ذکر کړي چې د افغانستان لپاره د هر خطرناک انزور لمنځه وړل، د نژادي، ژبني او منطقوي اختلافاتو مخنیوي، د احتمالي بحرانونو مخنیوي، د تعلیمي سطح لوړول او د مستقر افغانستان جوړول مهم هدفونه ذکر کړي دي.
په افغانستان کې سولې او امنیت د هڅو ترڅنګ بیا له خلکو سره د مرستو په ترڅ کې یوې ډلې ځوانانو په کابل ښار کې له سلګونو بېوزلو کورنیو سره د تودو جامو مرسته وکړه. ځوانانو ویل دا جامې د ښار له مختلفو سیمو څخه راټولې کړې دي. بېوزلو د دې ځوانانو دا عمل وستای. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
یوې ډلې افغان ځوانانو د کابل ښار له سلګونو بېوزلو کورنیو سره د سباندې 2000 جوړو جامو مرسته وکړه. د دې ځوانانو له ډلې رفیولا ستانګزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تودې جامې له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه راټولې کړې دي. د وویل هڅې کوي چې په راتلونکي کې د ښوونځیو له بېوزلو زده کوونکو سره د قرطاسي او نورو لوازمو مرسته وکړي.
هدف ازی اول حس بشریت در بین افغانا هستند
و دیگر نمری هدف مو په افغانستان کې د بشری احساس را پیدا کول دي. بل دا چې یو تر بلې مینا زیات شي او بل هدف مو بې وزلو خلکو ته د دولت پام را اړول دي چې مرسته ورسره وکړي.
دا ځوانان د درې ورځنی کمپاین په نتیجه کې وتوانېدل چې 2224 جوړه جامې راټولې او له مینځلو وروسته په سلګونو بېوزلو کورنۍ وویشي. د موبایل دا کورنۍ د ښار په مختلفو سیمو کې د سیمو د مشرانو په مرسته تشخیص شوي دي. کابل خاریان د ځوانانو دغه اقدام ستایي او وایي چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د څه باندې 2000 کورنیو غړو دغه تاوده کالي واغوستل. بېوزلو خلکو چې دا کالي ور رسېدلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ځوانانو دغه هڅه وستایله. د عبدالقهار په نامه یو تن چې کالي او زاړه بوټان ور رسېدلي وو وی ویل اوس داسې احساس کوي چې داسې خلک هم شته چې د دوی په فکر کې دي.
والا په دې کال خوشاله یو خوشاله همکاري مینو محبت دي افغانان په مقاد کې په دغه معرفت خوشاله سړي عبد بل پښتنه کوي له حکومت دا غوړ چې امنیت سولې قراري.
ځوانان ویل هسي کوي چې په روان ژمي کې د کالیو د ویشلو لړۍ په ځینو ولایتونو کې هم پیل کړي. خلک وایي که ټول افغانان او په تېره مدني ټولنې هسي وکړي د یو شمېر بېوزلو کورنۍ ستونزې به کمې شي.
و امریدل چې په کابل کې یوې ډلې ځوانانو په ښار کې په لسلګونو بېوزلو کورنیو سره د تودو جامو مرسته وکړه. دغه جامې دوی راټولې کړې وې او مینځلې وې. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به غوښ شو.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکي چې له عراق او سوریې وروسته د اسلامي دولت ډلې افغانستان ته هم لاره میندلې. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې په هلمند کې د ملا عبدالرؤف په نامه یو کس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د استازیتوب ادعا کوي او د خلکو جذبول یې پیل کړي. انډیپندنت ورځپاڼه د نیمروز د والي امیر محمد اخونزاده له قوله لیکي چې وایي ملا عبدالرؤف پخوا د طالبانو قومندان وو. زه ورسره خپلوي لرم خو څو کاله کېږي چې ما نه دی لیدلی. د صفی الله په نامه د سنگین ولسوالی یو قومي مشر ورسپانې ته ویلي چې خلک وایي چې ملا عبدالرؤف هلته د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي او په ځای یې د اسلامي دولت ډلې تور بیرغ اوچت کړي. صفی الله ویلي چې د طالبانو او ملا عبدالرؤف د پلویانو ترمنځ نښته کې څو تنه وژل شوي. د برتانیې یو بله ورسپانه ټایمز په خپلې وروستۍ ګڼې کې وایي دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت ډلې بیرغ په افغانستان کې اوچتېږي او ښکاري چې د طالبانو په منځ کې درز پیدا شوی. ټایمز وایي د طالبانو یو بل سیال هم اوس پیدا شوی. ورسپانه د سنگین د ولسوال له قوله لیکي چې ملا عبدالرؤف د ایران او عراق له لارې سوریې ته تګ راتګ کوي او د افغانستان خلکو ته وایي چې د ما مشر په عراق کې دی او ملګرو یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی. ورسپانه د هلمند د ولایتي شورا د رئیس حاجی محمد کریم اتل له قوله لیکي چې اسلامي دولت ډله خپلو کسانو ته ډېرې پیسې ورکوي تر دې چې خپلو نویو جذب شویو کسانو ته د میاشتې $500 هم مني. حاجی اتل هم وایي چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې کسانو ترمنځ جنگ شوی. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د تیرې شنبې په ورځ یوه ویډیو خپره کړه او وویل چې اسلامي دولت ډله اوس د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ فعاله ده. ټایمز ورځپاڼه په خپل یو بل مطلب کې وایي یوازې افغان طالبان نه دي چې اسلامي دولت ډله ځان ته ګواښ ګڼي، بلکې یو شمېر نور کسان هم شته چې هم یې طالبان خپل دښمنان ګڼي او هم د اسلامي دولت ډلې له تهدید سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي چې دا هغه ترجمانان او نور افغانان دي چې له بهرنیانو سره کار کوي. طالبان د جاسوسۍ او بهرنیانو سره د همکاري په تور په دوی بریدونه کوي او اوس ورته د اسلامي دولت ډله هم پیدا شوې چې د طالبانو په نسبت ډېر زیګ او ظالمانه چلند لري. د لندن ټایمز ورځپاڼه له برتانیې او نورو هغو هیوادونو چې دغه کسان یې استخدام کړي غواړي چې دوی ته د مهاجرت زمینه برابر کړي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد الله له اورزګان ولایت څخه لیکي موږ له ولسی جرګې څخه هیله کوو چې هغه کاندیدانو ته د تایید رای ورکړي چې د کار وړتیا لري. حاجی شمس الحق له هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر غنی دا یو لوی کار وکړ چې له امارات سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. دا به د سوداګرۍ لپاره ډیر ګټور وي. شفی جان زدران د خوست د نادشاکور له ولسوالۍ څخه بیا لیکي هر څه مو په واسطو او رشوت لکه کرکټ له دې څخه خلاص نشولو. عبدالرحیم سمیم د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې بیا لیکي چې زماله اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ له ولسوالۍ څخه اربکیان لری کړي، ځکه چې هغوی ډیر ظلمونه کوي. د ناتو عمومي منشي پر روسي غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع څیړو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته ورکم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته راځي. متحده عربي اماراتو دغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. سکاتلند په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره تیر ماښام په یوه ورځ کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړې. ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران محکمې ټاکلی شي چې په تهران کې په یوه تور بندي دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بلغاریا کې د غواړي د ناټو پر دې غړي فشار راولي چې د روسیې پر انرژي خپل ډیره اعتکار کم کړي. د امریکا په اوهایو ایالت کې پرون یو سړی د دې هیواد په پلازمینه کې د حملې د پلان په تور ونیول شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هیواد د الوتکو د انتقالولو بیړۍ لیږي، څو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روان عملیات نور هم پسې سخت شي. او ټاکل شوې ده چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره اوریدلی شئ. 219 پروګرامونه وړاندې خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به یو نړیواله موضوع راواخلو. د ناتو عمومي منشي پر روسي غږ وکړ چې د کیف او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین حکومت ترمنځ څه باندې څلور میاشتې مخکې په بیلاروس کې یو اوربند وشو، خو کیف بیلتون غوښتونکو د اوربند په سرغړونه تورنوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شیبره اورو.
د ناتو عمومي منشي له روسي وغښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو لمړی تړل لاس واخلي، او د هغه اغیز له مخې چې پر بیلتون غشتونکو یې لري دوی اړ کړي چې اوربند مات نکړي. ینس ستولتنبرګ پرون د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې خبري غونډې ته وویل چې په منسک کې د سپتمبر د 15 منټې د اوربند لټړونه سرغړونه ونه شي.
respect the minsk agreements
mujla rusi gwaadu che da minsk da tadun tarana wai wakri la khpal tul aghisa che pur biltun ghushtun ko ilari gata wakhli so hagui tadun tarana wai wakri aw rusia baid da biltun ghushtun ko lam latra la swakhli
the separatists
da ukraine pa khatis ke da tir kal la april rahisi da ukraine zo kun aw rusi pala wa biltun ghushtun ko tarman sakhta jagra rawana da kats ham da september pa 15 pa minsk ke da biltun ghushtun ko ukraine aw rusi tarman orband elan shu khula ham har awras جګړې روانې وي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو له روسي سره همکاریو ته لیواله ده.
ناتو does not seek confrontation with Russia.
ناتو نه غواړي چې له روسي سره پټکار کړي. ناتو له روسي سره د ګټورو شو اړیکو غوښتن کړي، خو دا ډول اړیکو لپاره باید روسي هم ورته غوښتنه ولري.
Russia must want it too.
د اوکراین په ختیځ کې په روسي خنړې پیښه کې دولس ملکيان یو ځای په یو بس کې هغه وخت وشل شول چې توغندای پرې ولګید. پر دې بس تری ورسی مخ کې د دونېسک په سیمه کې داسو شو. دا سیمه د روسي پلاوه بیلتون غشتونکو په لاس کې ده. د دې پیښې په خبرګون کې د اوکراین سر اعظم ارسین یاتسینوک لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غشتونکو په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بریډونو زیاتوالی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې خندلې ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوري دي ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. او سم دو اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دي چې جون پښيبو کې اونیس پروګرام اوري چې پکې د نور موضوعات ترڅنګ د توخانو موضوع څېړل شوی ده. ستا د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام تاسو پام راګرځو.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې رای ورکول یو بشری حق او همدارنګه مسؤلیت دی، د دیونه په خبرونه کې هم د رای ورکولو په شرایطو او همدارنګه رای ورکونکو او کاندیدان باید د انتخاباتو پر مهال کوم اصول مراعات کړي خبري کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومان او حقوقو څخه د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی عفیفه معروف راسره ملمه ده چې خبرونه تا ورته خراغلاست وایو. امیرمن معروف په فایل کې راته وایي چې د افغانستان اساسي قانون د رایورکونکو او همدارنګه د کاندیدانو په برخه کې څه ویلي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون د اندریدرشم ماده پر اساس شزینه او نارینه کولای سي چې 40 کلنۍ عمر چ پوره کړی وي چې دوی هم ځانونه وټاکي یا کاندید کی او هم رای ورکي. او په دې حق له هیڅ مشکل نشته. د افغانستان د ټولو ادباو د پر قانون په نظر کې نیول سوی ده او دوی په هر ځای کې دي، په هر محل کې دي، کدای سي چې ځانونه د انتخاباتي مراکز او تمرکزونو ته ورسوي او خپل ور کاندید د پر رای ورکي. همدارنګ کولای شي چې د هغه معیارونه چې په نظر کې نیول کیږي د کاندیدانو د لپاره، هغه معیارونه پوره کولای شي، کېدای شي چې ځانونه کاندید کی یا وټاکي او د خلکو غوښتنه وکړي چې دوی ته رایه ورکړي، کمپاینونه وکړي او همدارنګه هغه اصول چې باید په نظر کې ونیول سي، هغه اصول هم په نظر کې ونیسي.
تاسو د اصول یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر مهال باید مراعات شي. کراته وایي چې د اساسي قانون له مخې کوم اصول دي چې کاندیدان او همدارنګه رای ورکونکي باید په انتخاباتو کې مراعات کړي؟
افغانستان وګړو د پاره چې ځانونه کاندیدوي او یا هم رای ورکوي، که د رای ورکونې او همدارنګه د کاندیدو هغه شرایط پوره کولای سي او ځي صندوقونو ته او یا ځي هغه مراجعو ته چې ځان کاندید کی، باید هغه اصول مراعات شي چې په انتخابات په دوران کې باید مراعات شي، لکه عدم تبعیض چې باید په دې حق له هیڅ تبعیض نه وي. نارینه ښځینه د هر قوم نه، د هر جات نه، په هر ژبه چې خبرې کوي، د هر ولایت نه چې پورته سوي دي، دوی حق لري چې بدون د تعویز لارسي انتخاباتي مراکز ته التکرای ورکوي، التکزانونه کاندیدوي. دوی حق دي هغه پروسه به تکمیلوي او د خپل حق نه استفاده کوي. همدارنګه بل اصل چې دي عدم اعراب دي، چې دوی به د ډاره به د کوم تهدید باید دوی ته متوجي نسي. دوی کولای شي چې مراکز ته ورسي او کوم می یارونه چې دی هغه پوره کولای سي چې هم رای ورکونه کې اشتراک وکړي او هم حق لري چې ځانونه کاندید کی. همدارنګه بل اصل چې دی د عدم جانبداري اصل دی، چې باید په ټاکنیز پروسو کې کسو کار کوي هغه ټول به طرف خلک وي او د هیڅ نه باید جانبداري ونی کی او د افغانستان د خلکو د لپاره کوم څوک چې دی په خپل خوخوي هغه ته دوی هم مبارکي ووي او اسکل په خپل حق نه لري چې دوی د بل ازړه د خوخه نفر وټاکي یا چاته وای چې ته د ترای ما ورک د بل ترای ورک او همدارنګه کوم وخت په کمپاینونه کې هم وي څوک چې په کمیسیون کې کار کوي هغه حق نه لري چې اند یو مشخص نفر د پر کمپاین وکي او خلک هو سوي چې هغه ترای ورکي، بلکې دوی باید خپل بی طرفي حفظ کی. بی طرفي یو اصل دی د ټاکنیز دوران په وخت.
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري. اوس ایو لاندا وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه وبنن نور موږ دوه کومه
خایښ لرو چې موږ وګو بنو بس لاس دې کړی چې محکمه لخوا او اف ام سل اشاریه 15 صفه
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې خزي او نارینه دواړه په برابر ډول د کاندید کېدو او همدارنګ د رای ورکولو حق لري خو په ځینو لرو سیمو کې میرمنې له دې حق څخه بې برخې پاتې کیږي دا ځکه چې دغه میرمنې یا د رای ورکولو کارت نه لري او یا هم د انتخاباتو په هکله کم پوهاوی لري د انتخاباتو په بهیر کې د دغو میرمنو د برخې اخیستو په برخه کې دوی ته او همدارنګ د انتخاباتو کمیسیون ته استاسو پیغام سدی
افغانستان په اساسي قانون کې د ټولو ادب لپاره درې دیرشمه ماده د قانون اساسي د حق ورکړې ده چې هم خزینه هم نارینه کولی سي چې په انتخاباتو پروسه کې ګډون وکړي دوی ځانونه کاندید کې دوی رائے ورکړي خپل منتخب شخص ته او عموما په خار کې چې خزیدي هغې خامخا ګډون کوي او خپل د خوخي کاندید ته رائے ورکوي یا ځانونه او په کلی او اطرافو کې هم اوس ډېر زیات نارینه په دې پوهېدلی دي چې ښځې هم باید رایه ورکړي او دا حق ورته ورکول سوی ده او د خپل حق نه باید استفاده وکړي او په هغه ځایونو کې چې ډېر لري دي او د رسنیو لاس ورته نه رسیږي او دوی رسنۍ ته لاسرسی نه لري ممکن چې بعضې ښځو تر اوسه هم د هویت کارت ونه لري تذکره ونه لري یا د انتخاباتو کارت نشي ترلاسه کولی چې موږ هیله من چې د ثبات په حالت کې یعنی چې کله چې په وطن کې امن موجود وي د انتخاباتو یا ټاکنیز کمیسیون محترم دفتر به په افغانستان په ګوټ ګوټ کې خپل کارمندان او صندوقونه ولیږي دفاتر ولیږي سوچ دوی ته د ټاکنیزو انتخابات لپاره کارتونه ورکړي او دوی د خپل کار د ګټه پورته کړي لاړ سي هم رایې ورکړي او هم که وغواړي ځانونه کاندید کړي د خلکو نه غوښتنه وکړي چې دوی ته رایې ورکړي لرې پرته سیمه که خزو د پاره د هویت تذکره باید جوړ سي چې د تذکره دوری دوی وکولی سي چې ټاکنیز کارتونه واخلي او خپل کارتونه وکاروي او خپل کاندید ته رای ورکړي او هم کېدای سي چې دوی خپل هم ځانونه کاندید کړي او د افغانستان یا د هیواد په سیاست کې برخه واخلي
ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ کور مو ودان درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدله تر بیا مو الله مرسته
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه روانه خبرونه مو د تاوخانو په اړه معلومات ته ځانګړي کړی ده وا باورو چې په خوات څه ډول تاوخانه رواج وي اوسې څنګه جوړوي کوم شیان پکې سوځوي او جوړول یې اسانه دي که ګران دا مطلب بزو مان او ورنه رشیدی ترته وړاندې کړو
عزت منو اوریدونکو د سړو سیمو ډیر کلیوال چې آبادی کوي جمعی په پام کې وي خامخا څو داسې کوټې جوړوي چې چشمه یا روباخانی ولري دغه چشمه دوی په اوږدو نازکو سورورو تیګو پوهی او بیا یې اخیروي د کوټې هم د اخیر شوی غولې توخانه بولی په دغه کوټو پسې چې کله اور بل شي د اور لګی په څو وړو وړو لختیو یا چشمو ویشل کیږي او د کوټې غولې تودوي نور معلومات په لیکوال او محقق محمد یاستر نکرکړي
اصل دا توخانی خلق معمولا پوغ خونه کیشی پزومی دی پوغ کی وسیږي تیل توخانو څخه استفاده کوي د توخانو د جوړولو طریقه داسې دشي دوی معمولا د خونی لپاره دلیز لري په دغه دلیز کې دوی تنور جوړي او چشمه یا د تناره خوله د دلیز خواته وي یو سره د خونی خواته ور کوي کله چې د خونی خواته سره ور کړ بیا په خونه کې د خونی غولې دی تقریبا د نیم متر یا د 150 سانتیو په اندازه زوروي په دې کی دیوی خختی واړه واړه دیوالونه راپورته کی دغه او دیوالونه شکل راپورته کړ نو دی درې چشمه یا څلور چشمه د تر خونی پورې فرق لري دا چشمه تقریبا د نیویل وشت په اندازه د چشمه منځوي د ټولو چشمو خلی د تناره خواته او بیا جی د خونی به خواته یو کنج خواته دغه چشمه تللی وی ال تبیا دی ورته دودکخ جوړی دغه دودکخ ته د ټولو چشمو خلی بیا یو کی ال تسر وړکی بل اخر د
کله چې وړه دیوالونه د کوټې په غولي کې ودرول شي بیا د هغو سر پتیګو پوښل کیږي
نری نری ډبری اوږدی ډبری اوږدی شي د دوو چشمو باندې راشي یا پر درو راشي یا دونه اوږدی وي پر څلورو باندې راشي په دغه ډبرو کې د دوی خاص مهارت ده مهارت دا ده چې هغه خواهی شي د خونی د تناره خواته د هغه زیاته ګرمیږي معمولا هغه ته پنډه ډبره ورکوي او دغه ډبره ورو ورو نرمیږي د دودکخ خواته شي رسیږي هلته بیا دوی نری ډبره ورکوي بل کمال چې دوی ورسره ښه هغه داد شي دوی معمولا د تناره خوا زوره جوړوي مثلا که د تناره خوا 50 سانتی متر وي خو د دودکخ ځای 1.5 سانتی متر دشي جوړوي چې کله دی جوړوي نو د دودکخ کې دی اوبه اچوي بیا دغه اوبه تناره ته رسیږي یعنی دا دوک چې دا دشي عادت لري شي هغه همیشه لوړ خځي دی کوشش کوي چې لوړې دشي جوړي
د ښاغلي ترنک په وینا په میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر تر زابل پورې کابو دوه ډوله توخانی رواج دي چې یو ډول تنور لري او بل ډول بی تناره دي
یو ډول چشمه دشي هغه تنور نه لري د اور د بلولو خوله یې د دالیز خواته ده له دالیز څخه اور پسې بلی یو ډول یې دشي هغه تنور لري تنور یا په دالیز کې ښودل کیږي ډوډۍ هم ور باندې پخوي او د دې تر څنګ کوټه هم له هغه اور څخه تودېږي دغه لمبۍ یا هغه ډول دي چې تنور نه لري په کوټه کې کله کله ځینې خلک تنور دي پر هغه باندې بیا تبخی دي بیا له هغه څخه د ډوډۍ هم پر پخوي او د دې تر څنګ یو کس هلته په دالیز کې ناست وي په دې کې مثلا زوزان واچوي زوزانو پر سر باندې بیا د حیواناتو خصایو ور واچي بیا غه سوکا ورته ناشتي او سوکا دا ور لړی ور بلیږي بل اخر کوټه ته دی
د خغلی ترنک په خبرو کې مو واوریدل چې توخانی څو چشمی لري چې د کوټې په کونج کې سره یو ځای کیږي او بیا په دیوال کې یو ځای داسې ورته جوړیږي چې لوګي پاس پکې تیر شي خلک د سرپټي سوره مورې بولی په خو به د مورې د بام لسره را پټې دي خو اوس ځینې خلک داسې جوړوي چې د کوټې لمنځه هم پټيږي
دغه طریقه له پاس څخه کترال دی سهولت دا وشي خځه هم کولای شي پرته لدې شي بام ته وخیږي ماشوم هم کولای شي چې دغه موري بند کی خو اوس تر دې هم لږ پر مختللی حالت راغلی په خو به دې شي وشي دی زړو کی یا دی ټکر خرڅوړې به ورته جوړاو بیا به دا تخته اول ورکړه بیا بلغه ورسته یو زړو کی ور باندې ورکو یا به مثلا دې شي کول شي یو موړې به ورته جوړ کاغه وي کی خو دغه دی موري خوله به بند کړ اوس دې شي سوي دې شي مخ کې لدې شي دی کور تر اوج کله کور جوړی نو په نجار باندې دغه شی و تخته ورته جوړی شي هغه لکه د میز دروک غوندي د شي تخته وی شي هغه په خپل رئیس ته شي کله دی ور بلې دود جی شي کله ور بند کی هغه تخته ور بیرته کړ په خپل بند شي په دې کې ګټه دا به شي دود هم دی باندې نه راوځي صفا هم دې کوټې رنگ هم نه خرابېږي اسانه هم بیا او خم
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
راځي د لوګر له اوسیدونکو میرمن راوي څخه به وورو چې د توخانه په څه شي تودوي او څه وخت ور بلوي
تامنګ غوګیان لرو خوشای اخلو تپې کوي دیوالو کتاب او هغه چوچ سوله بیراکت کو به تنار کې څلور 15 دانه کې دوه خاص سره بیا ورته لاندې کو هغه چ سوځي نو رمازمګ کوټې تودي سهار د خوانه دیګ میک پې کو خاص سره او خوشای سره او بیا د شپې د خوانه یواز خاص خوشای کې دوه سره پټو چ کوټم تودي د ارخ کې آشپزخانه ده بیا مال تمرته تنور جوړ کړه د روباخانی د کوټو لاندې جوړ کریتی د دې اده بم تخیر جنور کوټیز مونږه تاو دی غټه نور د اتو واري ور بل یو ور د سبوی د خونه ور د ماخام د خونه
قدر من اوریدونکو په ډیرې سړو سیمو کې جماعتونه هم توخنې لري او د تودولو لپاره ټول کلیوال بوټي او خاص راوړي. نور معلومات و د کابل ښار له یو سپینګری وورو.
زما نوم اصغر ده. دا ماجتونه چې خلکو ګرموله د اغزونه به خلکو وان چې مثلا ته 15 هکتاری راوړه ته 10 راوړه دا رقم به هر یو کومک کوو ماجت ته به یې راوړه بیا به جمع چې یخ کېده مثلا ته به دوی څه کوله بس یو نفر به یې په نامه د خادم نیوه هغه ته به یې کومک کوله یا د ډوډۍ پلار یا د پیسو د خدا وس هر چا چې شی درلوده هغه به دا ماجت ګرموه سبایي به هم ګرمو بی به هم ګرمو داسې تشنابونه وو چې هغو دوی داسې یو دیګ دلو ده. مثلا ناخوانه باید چه ور آقا کوله دقا گرم براتله دوبه به هم اندازه حتی پا جوش پیسا باندی بامراتله گرمی دله به خلکو به دیدین استفاده کوله حتی دم دقا معجد دقنه مون دیر ولی دله چه اغزی بای آقا کوله ده خادم تا براتله ده چه او کاسه بای را چه ما تا دیدین یاد داره ور راکه به بای ور آخیسته آقا غریب خلک ده سندلی لاندی بای خودله
لخاقلی اصغر سخبه ده گرم جماعت باره یو مطل هم ورو
فارسی که ورته ولی تو مسجد گرم گدا آسوده یعنی یک تعداد خلکو چه غریب بیچاره غود ولی دل چمون چیری لارسو ور نشته صندلی مثلا داغنو چه بای کوله دقیقه مسجدو که بطله خرار به عمال تو گرم مسافر بچه راته
پخوا چه دوست به سیر فرشونه نو خلکو به جمعی جماعت به زینو غرانه یو بوته فرشوه یو زلبیا خغلی اصغر
د دې فرش د خپل د ماجد فرش د سیواغه او چې د خلک ځوانان به یو ځای کېدل د غرنه به په نامه د لخ دا شبې راول او دا فرش به راول مثلا د ماجد کې به اچو ماجد خو ډېر وګد سابقه د سیواغه او د باندې به خلکو مون کول د یو ترتیب دغه ونه د سیواغه ده.
حیات الله ماشوم د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې زموږ توخانې هم د نورو سیمو په څیر دي، خو په پخوا کلونو کې چې توخانې نه وي رواج، خلکو به د کوټو په کونج کې اور بلوه.
که مخکې بیا د ریو رقم داسې کونج و په کونج کې بې په تېر وخت کې زنډن وخت کې پاکې بلول او تا کونج نه وي په دې کونج کې بې خالي داسې لږ ځای جوړ کړی و پاکې بې اور بلوه پوس بي بس د کور سار چې کیمو داسې درسه بې پرې ایښي و دغسې برنا بې پاتې وه که نه و دغسې لمبې بې کوله خو د زنډن وخت ډېر عجیبه عجیبه هغه وي نه تانور و ډېر اسسې د کا زمنه وه وخت کې بس دی به هلته تودېدو لږي بې والې وه کور ته بې چې ننوتې بېخي بې داسې پېژندنه چې دا انسان دی که چې شی دی مخ بې ټول تور شوی و دې وخت ډېر بېل بېل رواجونه وي که نه د غرې علاقه موندو لیا به دومره وچ داس کاره به بدیا نزنتلا داس یو زای به داس پکونچ کی جوړو نور به خلی داس لمبه بی کوله بس بلې ده
د توخانو اور او تنور په کوټو پوری تړلې وی ک کوټه لوی وی تنوري هم لوی دی ک وړه وی تنوري هم وړو کی وی هم در از دین خلک په یو تناره دوی کوټه هم تودوي هغه داس چې یو تنور دو کوټو ته سوري لري او یا وخت په وپسی بل وخت په بل پسی اور بلیږي د پټیو سیدونکو تواب جان په هم دیاره
مګ تنارونه خو کورس پر لری زنه غټ کوری غټ تنور زنده ولګوي زنه کامې وتکونه کامې بس مملي شان تنور ولګوي همغه خدا سي چې سر ډیر وختي او ور بل کې بیا د مسپخین وخت پر دوام لري بیا مزګر کې خو سي څه پختن مختن مخ کې مسختن د طرفه د سکه مونږ ور بل کې بیا او ته ګوري ګنه اوس دوه منلار کې و چې د مسپخین پر کور کې تر خو چې لارګه خو د څالو ورو وتکو د دوام ورکول شي کور کوي دي د زنده تنرونه دي لکه پسته کې غټ دی ګنه خوره غټه استعمال
ځینې خلک دا خبره کوي چې د توخانو خونې بخار لري او هغه څوک چې په داسې خونو کې یو وخت نه وي تیر کړی ممکن په سر یې درد شي. واورو چې تواب جان په دې اړه څه وایي.
صحیح خبره ده داسې هغه غونتې لري حساسیت غونتې لري د توخانه داسې د دې کور بتال کې یو خبر خو داسې نلونه تیر کې څیرونه هغه خلک ترخه استعمالوي مونږ مسیار ورته وایو بیا هم هغه ځنه ځنه سړي دا پاته لګېږي که دغه لرګی دې لږ زیات کړو بیا د سړي په دماغ باندې بوج راولي چې نابلده سړی وي که نه بیا د مونږ وطن خلک سره بالا دي هغونه دومره بوج نه راولي.
ماښام مهال په تناره مجلس هم کېږي. ښاغلی ترنک وایي ما ډېر داسې مجلسونه کړي
نو ما به زیاتره وخت کوشش دا کاوه چې په تناره کې به مې پښې زړولې اوس هم یو مشکل دا راته پیدا سوی د لږ څه چې د لینګو درد راته پیدا سوی ډېر لږ څه شي ما په تناره کې پښې زړولې بیا به مې دغه لاسونه تر دغه لینګو لاندې داسې ایښي و د دې په خاطر چې لاسونه سختې نه سوځي او لینګي سوځي یا به مې کله کله داسې کړی چې اضافه نغاړۍ مو ورته وایي یا د تناره په څنګ کې چې به یې کله یو ټوکه راواراوه ښځو به په هغه باندې کېنستې او ډوډۍ به یې پخوله هغه به مې لږ د تناره خولې ته راوغځوله او بالاخره هلته به مې واچوله او بیا به مې په تناره کې پیښه وغځول. کله کله به موږ دا هم لوب هم کول، له ځینې مېلمانه شي به څوک راغلي وو یا ځینې الکان چې به راغلي وو، بیا به مسوکا د ده پښه د تناره د زوی خواته ور بیرته کړی، د تناره د منځ خواته ور بیرته کړی، پښه به مور وسوځلی، یا به مثلا تر ډېرو پورې وړوکی به و تر موږ وس به هم پر بر وو، بیا به هم د ده پښه تر ډېرو په تناره کې داسې نیولې اوس تر څو به یې چیغې وهلې، بیا به یا مور راغله یا به هم خور راغله یا به څوک راغی، بالاخره به یې له موږ څخه خلاص کړ. د دې تر څنګ د تناره په څنګ کې به هم بیړۍ به مونږ کولې، یا به مثلا یر کاو یا به هم بګار کواره لوبه شي د بیړۍ ودا به مونږ کول.
درنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کومه د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسه. سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام مرمان میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناوا میو اور مونگستڑی لد تم رڈے رخ کو لاس پلاس سرگردان ستالستر کو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا
ستا پر جب دغسے سندرش نے وے زدیو تا ونی والے ستا پستر کو کے لمبے I'm so